مې ټلیفوني اړیکې پرانسته.
څلونی مې بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز لې سمات ساروان ناوري.
د افغانستان حکومت د کابینې د پاتې چوکیو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر نن په خپل دفتر کې د پاکستان د بندونو چارو له مرستیال وزیر سره د پاکستان له لوري د راکټي حملو د درولو غوښتنه وکړه. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي له سیل ځپلو سره له لومړنیو او بیړنیو مرستو وروسته به ویجاړ شوي تاسیسات بیا ورغول شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماوي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې له ټولو افغان خواوو غوښتي چې پخلاینې ته د ژمنې په روحیه د سولې خبرې پیل کړي. نامعلومو وسلوالو په مشرانو جرګه کې یو انتصابي استازی محمد حسن هوتک تیره شپه په خپل کور کې وواژه. د پاکستان پوځ وايي مشکوکو سخت دریزو د افغانستان پولي تنشته درې پاکستانی پوځیان ووژل. او سعودي عربستان وايي په یمن کې د دغه هیواد په مشه ائتلاف د حوثیانو یو بی پیلوټ الوتکا او یو کوچنی بیړۍ مخکې تر دې چې په سعودي عربستان کې هدف ته ځان ورسوي ویجاړ کړی دی.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د هر ماشوم لپاره او د لوبو میدان خو ترغه مخ کې اوري چې د ویسکانسن ایالت والی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي چې د دې ایالت د کینوشا ښار ته د رواني اونۍ د سفر په اړه غور وکړي. ورسره هغه چې تیر اونۍ یو افریقایي او اصل امریکایي د پولیسو لخوا په ډزو وژل سو دغه ښار د قهرجنو اعتراضونو شاهد دی. تفصیل نوریاس نورینه.
ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ کینوشا ښار ته سبا ولاړ شي او هلته د قانون د تنفیذ له چارواکو سره خبرې وکړي او هم هغه ورانۍ له نږدې وګوري چې د دغو ډزو پر سر د راولاړو شوو ناکراریو په ترڅ کې دې ښار ته رسېدلی دي. د ویسکانسن والي تونی آیورس چې یو ډیموکرات دی ولسمشر ته ویلي چې دې ښار ته په ورتګ له سره غور وکړي. ایورز ترامپ ته پرون په یو استولی لیکل هغه دغه غوښتنه کړې او ویلې دي چې دای په دې ښار کې د ترامپ حضور ته ځکه اندېښنه لري چې هغه به یوازې پر اختلافاتو د برلاسه کېدو او په ګډه د وړاندې تګ هڅې وزنډوي. د شیکاګو په شمال کې پروت دغه د شاوخوا 3000 نفوس لرونکي ښار هڅه کوي چې له هغه درې ورځنی لوټ او تالان څخه ځان ورغوي چې د جاکوب بلک د وژلو وروسته په دې ښار کې د ناکراریو او بلواو په ترڅ کې رامنځته شوي دي. نوموړی د اګست په درویشتمه یو سپین پوستې پولیس افسر پر شاپ ډزو وویشت. درې ورځې وروسته دوه تنه په دې ښار کې د اعتراضونو په ترڅ کې په ډزو ووژل شول. یو ولس کلن هلک چې وایي له ټوپک سره یې په دې اعتراضونو کې ګډون کړی و چې سوداګریز فعالیتونه له لوټ او تالانه خوندي کړي توقیف شوی دی. ولسمشر ټرمپ د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د قانون او نظم تر عنوان لاندې یو کمپاین مخته وړي. نوموړي د هغو ښارونو چې پکې له څه باندې درې میاشتو راهیسې ناکراری روانې وې پر ډیموکرات ښاروالانو انتقاد کړی دی. دا هغه موده وه چې امریکایان له تورپوستو سړو سره د پولیسو د چلند پر سر په غوسه وو او د نژادي عدالت د تامین غوښتنه یې کوله. ترامپ پرون په یو ټویټ کې د هغه څه په وړاندې چې د بدماشانو قانون وباله او هم د ډیموکرات ګوند مشرانو ته چې د کمزوري وبلل خبرداری ورکړه او ویل چې له کافي ځواک کار نه دی اخیستی. هغه ویلي په هغو ښارونو کې چې ډیموکراتان یې واکمنان دي د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو یوازنۍ لاره له زوره کار اخیستل دي. جو بایدن چې په روانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو لخوا د ټرمپ سیال دی، ولسمشر ټرمپ بیا تورن کړی چې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو، د ملي احصائیې د ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان نږدې 3 سلنه نفوس ځوانان تشکیلوي. دوی له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره مخ دي. د همدې لپاره موږ غوښتل چې د یونیسف په دفتر کې د ځوانانو له سفیر حنا آصفي وردک سره خبرې وکړو. په پیل کې خپلې میلمنې ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، ښه راغلي.
ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسې چې زما دعوت کړلمه.
په افغانستان کې ځوانان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. که تاسو درته وایي چې د تاسو د سروي له مخې تر ټولو هغه جدي ستونزې کومې دي؟
زموږ ماشومان، زموږ تنکي ځوانان، همدارنګه ځوانان په عموم کې په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې د ډېرو مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، چې هغه د زده کړو ستونزې دي، د هغوی د روغتیا ستونزې دي، د هغوی د حفاظت او ساتنې ستونزې دي، همدارنګه داسې ستونزې دي چې هغوی د خپل کورنۍ سره، د ټولنې سره او په مختلفو برخو کې سره مخامخ کیږي. او نه تنها ماشومان، نه تنها تنکي ځوانان، بلکې ځوانان په عموم کې ټول دغه ستونزې سره مخامخ کیږي.
یونیسف له پروګرامونو څخه راته وایي چې ځوانان او نوي ځوانانو ته کوم کارونه کوي.
یونیسف افغانستان تر اخره حدا پورې خپل کوشش کوي، خپل زیار وباسي تر څو د ماشومان لپاره او تنکي ځوانانو او ځوانانو لپاره په عموم کې خپل فعالیتونه وکړي. هغوی په مختلفو برخو کې، که څه مدني برخې دي، څه ټولنیز برخې دي، څه د هغوی روغتیا، څه د هغوی حفاظت یا ساتنه، څه د هغوی زده کړې دي، په دې برخه کې مختلف ګامونه واخلي او تر یو حده پورې ورسیږي وکولی شي چې ځوانانو ماشومان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یونیسف افغانستان هر میاشت تر کوم حده پورې چې زما دنده ده او زه معلومات لرم، هر میاشت د خپل د ساحې د ولایت په اساس باندې 15 ولایت دي چې په دغه ولایت کې ځوانان راټولیږي او دغه ځوانان خپل د ځوانانو ستونزې په ګوته کوي، د ځوانانو ستونزې مثلا ځان سره نوټ کوي او دغه ستونزې موږ هر میاشت موږ سره یو ځای کیږو، دغه ستونزې باندې بحث کوو، خبرې اترې کوو، فکر کوو چې موږ څنګه وکولی شو په خپل ځوانانو له لارې نور ځوانانو ته او د ماشومان له لارې ماشومان ته خدمت وکولی شو. بیا زه د سفیر په حیث باندې همدغه معلومات، همدغه نوټونه، همدغه ستونزې چې په ګوته شوي دي او موږ نوټ کړي دي سره دا په ګلوبل یا نړیواله سطح باندې رسوم. او زما دنده هم همدغه ده چې زه وکولی شم دغه ستونزې سره چې موږ مخامخ یو زموږ ټولنه او زموږ ځوانان او ماشومان مخامخ دي د پګوته شي موږ نوټ کو او وکولای شو دي. یونیسف افغانستان له آدرس څخه د ځوانان او ماشومان لپاره بیلابیل برخو کې کار او خدمات کو.
د روغتیا په برخه کې مو کارونه راته وځي کړی.
د روغتیا په برخه کې زموږ د روغتیا ټیم همکاران مختلف پروګرامونه په لاره کې اچولې دي. عامه روغتیا وزارت سره مختلف فعالیتونه کوي چې وکولای شو خاصتا د نجونو د روغتیا لپاره چې زموږ د فولیک اسید خدای پروژه دی، زموږ د فولیک اسید برخه چې په دې برخه کې موږ د نجونو لپاره په مکتب بکته وزي کیږي. او همدارنګ دي په عموم کې د ځوانانو روغتیا پاکله موږ مختلف پروګرامونه دي عامه روغتیا وزارت سره پلان کې چولې دي چې موږ تیر کالونه کې تر سره کړی دي او څومره نور هم پلانونه لرو. په خاص توګه د نجونو د روغتیا په برخه کې موږ کار وکړو. همدارنګ دي پولیو په برخه کې هم موږ خاص یو ټیم لرو چې په افغانستان کې د پولیو په برخه کې هم فعالیتونه لري. او همدارنګ نور د زکر برخه دي چې زکر په برخه کې زکاوله شم تاسو سره امر شریک کما چې 3.5 میلیونه ماشومان چې ډیر اسلنه سنجونی دي د زکر څخه به برخه دي په افغانستان کې. هغه ماشومان چې باید د مکتب تلل شي او د ښوونځي تلل په سن کې دي د زکر څخه به برخه دي مختلف دلایل په خاطر باندې، یا په کورنۍ کې فقر دی، د فقر خاطر اجازه نه لري، یا نشي کولای چې ښوونځي تلل شي، یا هم مور پلار لوران ته ځکه چې مخ کې هم یادونه وکړي چې ډیر اسلنه انجونی دي مور پلار انجون ته اجازه نه ورکوي امنیت کې دلای شي، یا هم خپل د کورنۍ د مور پلار یو خاص خصومات یا کوم دشمنی په کلیو کې یا په خپل منځي کوم شخړو د دلیل په خاطر باندې نشي کولای خپل ماشومان اجازه ورکړي. او داسې ډېر نور دلایل دي. خو باید دا ووایم چې په مرکز کې مخ یو زموږ ځوانانو زموږ جوړي بعضي فرصتونه او بعضي حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي. سروختیا په برخه کې یو معلومات لري، همدارنګه د زکر په برخه کې ورو ورو کچل وړيږي.
تر اوسه پورې د ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون څومره مثالونه لري؟
یونیسف افغانستان تر اخره په حدا پورې خپل کوشش او خپل زیار وباسي تر څو وکولای شي ماشومان او ځوانان لپاره یو څه وکړي. موږ د افغانستان د دولت سره او د افغانستان حکومت سره بیلابیل پروګرامونه او پروژې درلودلې. موږ خپل ټیم لرو، زموږ خپل همکاران هم په دې برخه کې زیار وباسي او کار کوي. همدارنګه د عامه روغتیا وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکار دی. همدارنګه د زده کړو په برخه کې باید ووایم چې د پوهنې وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکاري لري. موږ د ارقامو لپاره یو پروګرام یو څو وخت مخکې درلودلو، څومره ماشومان چې د زده کړو په برخه دي او څومره سره جنیدی داخله لپاره موږ د پوهنې وزارت سره یو خاص پروګرام درلودلو. او موږ کوشش کوو چې د دولت سره او د حکومت سره ډیر مستقیما اړیکې ولرو تر څو وکولای شو یو ځای په دې برخه کې مخ لاړ شو.
د ځوانانو لوی ستونزه بیکاری، فقر او په مخدره توکو باندې اخته کېدل دي. دا چې ځوانان له دا ډول مشکلاتو څخه وژغورل سي نو صفت کړي.
د 2019 کال چیرنه داسې وخوډل او داسې ارقام مختاوران کل شي اول 3.3% ځوانان یا په عموم کې خلک په افغانستان کې بیکاره دي او بیکاری سره او فقر سره مخامخ دي. چې هغه کسان چې کارم کوي مثلا یو شغل هم لري هغه نه په کافي اندازه باندې عاید نه ترلاسه کولی شي چې هغه وکړي خپل کورنۍ سره مرسته وکړي یا خپل هغه ضرورت چې دي هغه مکمل کړي پوره کړي. همدارنګه چې د فقر اندازه ډیره لوړه شوې ده چې 6.6% دي په افغانستان کې زموږ د فقر اندازه ده چې متاسفانه ور کېدلو په حال کې ده. نو څو وخت مخکې ده او دغه حالت سره موږ اوس مخامخ یو د کرونا ویروس په خاطر د فقر اندازه او د بیکاری اندازه او همدارنګه په کورنۍ کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېدلو اندازه نور هم لوړه شوې ده. او یونیسف افغانستان په دې برخه کې کوشش کوي چې داسې پروګرامونه د معلوماتو لپاره داسې پروګرامونه په لاره کې واچوي تر څو ځوانان وکولی شي ټریننګ ترلاسه کړي یو څه برخه کې یو خاص شغل په برخه کې که څه نجاري دی که څه آهنګري دی یا که څه یو داسې یو شغل بس داسې یو معلومات په یو برخه کې ولري چې هغه وکولی شي د هغې نه هر اقل یو عاید ترلاسه کړي تر څو وکولی شي خپل کورنۍ سره خپل مرسته وکړي همدارنګه خپل خواهشات خپل ضرورت پورا کی. نو یونیسف افغانستان په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه په ولایاتو کې مخې هم یادونه وکړه چې موږ ولایت ډېر فوکس دی په پرتو سیمو کې او په کلیو کې ځکه چې هلته خلک ډېر ځوانان ډېر مرستې ته ضرورت لري. نو هلته زموږ فوکسونه هم دغه دي موږ ورکشاپونه او ټرینینګونه په لاره کې واچول تر څو وکولی شي ځوانان او تنکي ځوانان په دې برخه کې یو څه زده کړي او وکولی شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي.
کوم پروګرامونه چې یونیسف تر اوسه د ځوانانو لپاره وړاندې بیویلي او یا هم پلان لري چې له دې وروسته به کار ورباندې کوي د ځوانانو په ژوند کې څومره تغییر راوستي؟
تغییر پاک لګز باید زه خپل ځان پاک لو وایم. زه ما پرسنۍ کې کار کولو نه کال کې زه پرسنۍ کې کار کوم فعالیت لرم خو کله چې یونیسف افغانستان سره زه یو ځای شولم او بل اخر دی افغانستان کې د ځوانانو سفیر په حیث ما دنده ترلاسه کړه او دا کار مې د سره فعالیت مې د سره مخته وړلو. نو زما په ژوند کې شخصا تغییرات راغلل خو زه هغه څوک یم چې مثلا زه د کورنۍ نه یم چې ما ته اجازه راکوي زه زده کړې اجازه لرم زه پرمختګ اجازه لرم زه دنده اجازه لرم خو هغه انجورې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د اجباري ودونو سره مخامخ دي تاوتریخوالی سره مخامخ دي زده کړې د تللو اجازه نه لري همدارنګه روغتیا په برخه کې باید ته کار وشي. نو موږ ډېر کوشش کوو تر اوسه پورې په کافي اندازه باندې کار نه دی شوی زه باید ووایم او خو موږ کار کوو بیا هم موږ خپل کوشش تر خپل اخر هدف پورې خپل کوشش کوو. موږ بیلابیل ورکشاپونه چې د ځوانانو له دي انګیج کولو په خاطر یا ځوانانو یو بل پیژندلو یو بل سره مخامخ کېدلو همدارنګه ټولنیزو مدني فعالیتونه مخته وړلو په خاطر په لاره کې واچول هغه ډېر ښه فعالیتونه لري. موږ ډېر ښه لاسرونه لري. موږ یو څه وخت مخکې د فوټوګرافي یا د عکاسي ورکشاپ درلودلو چې بلخ ولایت کې وو. نو ډېر په ډېره ښه توګه باندې مخته لاړلو همدارنګه اوس هم دغه ځوانان چې په دې برخه کې موږ سره زده کړې وکړلې هغه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو مؤسسو کې دي همدغه عکاسي او د ویډیوګرافي په مؤسسو کې دندې لري دندې ترلاسه کړي دي. همدارنګه موږ د آزاد شغلونو په برخه کې لکه هنګري او نجاري په دې برخه کې ټرینینګونه موږ ورکړي دي. نو هغه ځوانان اوس په مختلفو برخو کې دندې لري او کولای شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي. او د نجونو په برخه کې زه باید وایم چې یونیسف افغانستان ډېر فوکس هم د نجونو لپاره دی د هغوی د روغتیا لپاره د هغوی د زده کړو لپاره او زموږ کوشش هم دغه دی ځکه چې نجونې په هغه برخه د هغه قشر د ټولنې دی چې ډېر زیانمن شوي دي او ډېر کار ته ضرورت لري. نو موږ تر یو حده پورې کار کړی دی خو موږ بیا هم کوشش کوو چې خپل کار وکړو د لرې پرتو سیمو لپاره د کلیو لپاره چې مایندې پلانونه اجازه نه ورکوي خپل لورانو ته چې زده کړه لاړ شي زده کړې وکړي یا هم دندې ولري یا هم د کور بهر وتلو ته اجازه نه لري. موږ تاسو ښه پوهیږو چې زموږ افغاني ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې دي. نو موږ د هغه ټولنې یا هم هغه لرې پرتو کلیو کې او لرې پرتو سیمو کې د هغوی د مشرانو سره د مولوي صاحبانو سره همدارنګه د مذهبي مشرانو سره خبرې اترې کړي دي بحثونه هم درلودل میټینګونه هم درلودل جلسې هم درلودلې چې هغوی څخه غوښتنه کړې ده چې تاسو تر هېوادوالو پورې تر مایندې پلانونو پورې ورسوئ چې زکړه پر هر نر او هر خزب مسلمان خزب باندې فرض دی. نو موږ افغانان خپل مذهب او خپل دین ته ډیر توجه لرو ډیر هغه ډیر منو. نو موږ د خوښ مرسته وکړي چې په برخه کې ما دې بلونه پوي کی هغه څه غوښتنه وکړي چې خپل جون ته اجازه ورکړي ترڅو زکړه تلار شي. بس برخه کې پیسې وایم چې ما دې بلونه حق لري ځکه چې یا نامني خبره ده یا هم د خوښ ژوند ته غواخ دی یا خوانځي کې انتحاری کیږي یا خوانځي باندې بمباردونه کیږي په دې خاطر اجازه نه لري. نو موږ په امنیتی برخه کې هم کوشش کوو هغه برخه چې ډیره اساسه ده.
په اخر کې بعد ځوانانو ته د تاسو پیغام څه وي؟
د زړه له کومې نه هیله لرم او تقاضا لرم چې هغوی اجازه ورکړي خپل ماشومان ته چې زده کړې وکړي روغتیا ته یې خاصه توجه او خاصه پاملرنه وکړي ځکه چې روغتیا ډیره مهمه ده. اول موږ خپل ځان هم دی خپل روغتیا هم ده خپل صحت هم دی چې موږ وکولی شو یو څه ورسیږو یو څه وکړو د خپل ځان لپاره خپل ټولنې خود خپل هیواد لپاره. او هغه ماشومان هغه تنګي ځوانان چې په مخدره مواد باندې یعنی هغه سره لاسرسی لري یا متاسفانه په دې باندې معتاد دي مخدره مواد استعمالوي د غوی څخه د غوی مور پلار ماینډ پلانونه څخه هیله لرم چې د غوی په برخه کې خاص تصمیمونه ونیسي غوی ته خاصه پاملرنه وکړي خاص توجه وکړي په کور کې د غوی سره په مینا محبت سره مختلاړ شي غوی ته داسې احساس ورنه کړي چې غوی تنه دي یا داسې احساس ورنه کړي چې غوی ټول بوج او ټول مسولیت د غوی په اوږو دی. نو ان شاء الله چې وکول شو دی یونیسف افغانستان دی ادرس لاره نه همدارنګه دی فعال دی ټولنه فعال غړي په حساب باندې لاره نه وکول شي په ټولنه کې تغیرات راوړو او خپل هیواد دغه مشکلات او نسون سره مخامخ دي انتخاب ان شاء الله و پاسو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبول میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسي د نن ورځې په خبرونه باندې پایل کو. په روانه خبرونه کې مو بیلابل مسائل راټول کړي، د ورزش د نړۍ خبرونه به هم درته، نوی او تازه خبرونه به هم درته لرو. د کرکټ بورډ ل اجرایا سرپرست رئیس نظیم جار عبدالرحیم سره مهم خبري کړي، او دغه شان د ایم ایم ای افغان لوبغاړی ادریس صابه به تاسو ته د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه هم معلومات درکړي. خو په پایل کې به خبرونه اورو. ډیوی نادر د لوبو نړۍ خبرونه تعقیب کړي دي، هم د اوس سره په سټډیو کې ده. ډیو جانې سمونه وی اوریدلې؟
مننه اکرام صاحب. لومړی ښه خبر دی هغه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې اعلان کړی چې سر لنن په ټول هیواد کې په ټول ورزشي فعالیتونو هر ډول بندیزونه لري شي، یعنی د دین وروسته به هر ډول ورزشي فعالیتونه تر سره کیږي. د دې کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی لمک سره خبرو کې ویل کڅه حمله دی وړاندې یو شمیر ورزشي فعالیتونه پیل شوي وو. خدامي روغتیا وزارت د کرونا پر ضد د استقرار کمیټې د پریکړې په اساس وس ټول ورزشي فعالیتونه ته اجازه ورکړ شوی. خود په دې هم ټینګار وکړ چې د سیالوي پر مهال د نندارچیانو شمیر به کم وي، او دغه شان ټول روغتیا سپارښتنې به په پام کې نیول کیږي. و میاشت وړاندې د کرونا وایرس د لاغ پر دو د مخنیوي په هدف افغان حکومت په افغانستان کې هر ډول ورزشي فعالیتونه باندې بندیز ولګاو. د دې ترڅنګ به راشو لکه څنګه چې راپورونه ورکړل شوي په دې وروستیو کې د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې سیلابونو ډیرو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. نو د کرکټ یو شمیر لوبغاړو د هر ډول مرستو ژمنې کړې دي. د افغان کرکټ پخوانی لوبډل مشر محمد نبی چې اوس مهال د ویسټ انډیز په سی پی ایل لیگ سیالوي کې په لوبو بوخت دی، پر خپل فیسبوک له سیلاب ځپلو سره خواخوږي کړي، او د همدا شانټینګار کړی چې د لوبو پای ته رسیدو وروسته به دوی مرستې وکړي له سیلاب ځپلو سره. د نړۍ یو بل مشهور افغان لوبغاړی راشد خان هم له سیلاب ځپلو سره د مرستو ژمنه کړي. د افغان لوبغاړي هم اوس مهال د ویسټ انډیز په سی پی ایل سیالوي کې لوبیږي. همدا شان نجیب زدران یو بل افغان لوبغاړي هم له سیلاب ځپلو سره مرسته خپل وجبه ګڼلې ده، او پر خپل فیسبوک یې لیکلي دي چې له سیلاب ځپلو سره تر خپلې وسې مرستې به وکړي. او اکرام صاحب، د مرستو له ژمنې وراخوا د شپږیزې سیالیو ټولو شپږو لوبډلو د افغانستان د کرکټ په بیلابیلو لوبغاړو کې خپلې تمریني سیالۍ پیل کړي دي. همدا شان کرکټ بورډ وای د شپږیزي ووم پړاو سیالي به دراتلونکي یک شنبه پورې پیلېږي.
ما وډي وجاني د چا سیالي به لنګدینه نندارچان ننداره کی کنه، او هغه افغان لوبغړی تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په سی پی ایل لیگ سیالیو کې لوبيږي، هغه به په شپږیزه کې برخه اخلي کنه. په دې اړه به د خبرونې په وګدو کې د کرکټ بورډ د سرپرست اجرایوي رئیس نظیم جار عبدالرحیمزي مرکه اوریدونکو ته خبرو. خو دی وجاني ته پوهیږي چې لیونل میسی د بارسلونا له لوبډلې نه د وټلو پریکړه کړې ده. لیونل میسی په دې لوبډله کې لګ تر لګ شل کاله ولوبي ده، او دا په نړۍ کې ډیر زیات میلیونونه مینوال بلری. که څوم دا خبر به د بارسلونا د لوبډلې د مینوالو لپاره خه خبر نه وي، خو اسوسییټډ پریس لیکلی دی چې لیونل میسی دا پریکړه د رواني میاشتې په 15مه باندې کړې ده، او د دې لوبډلې نه د وټلو اعلان کړی دی. که څه هم لا معلومه نه ده چې خاغلی میسی به لدین وروسته په کوم بل کلب کې ولوبیږي کنه، خو دا به د بارسلونا لپاره لوبو په برخه کې واقعا یو لوی گزار وي، ځکه دوی شاید د میسی په شان بل تکړه لوبغاړی پیدا نشي کړی. میسی 33 کلن دی، او یو ویاړ دا لري چې شپږ ځلې د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی، او دغه شان شپږ د سرو زرو د فوټبال توپونه هم ګټلې دي. اخوا بیا په ارجنټاین کې په لسګونه کسانو د لیونل میسی په پلوي باندې لاریون کړی دی، او لدینې غوښتي چې میسی باید بیرته خپل پلارني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون شي. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. افغان کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکو ورځو د یک شنبې په ورځ به د شپږیزي لیګ سیالۍ پیل شي. که څه هم وړاندې کرکټ بورډ ویلي وو چې دا سیالۍ به د نندارچیانو له ګډون پرته ترسره شي، خو اوس د دې بورډ سرپرست اجرایي رئیس نظیم جار عبدالرحیمزي ویلي چې د روغتیا وزارت سره په همغږۍ پریکړه شوې چې لږ تر لږه 30% نندارچیان به دا سیالۍ له نږدې ننداره کړي. له ښاغلي جار عبدالرحیمزي سره مې په دې اړه یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړي.
اکرام صاحب، موږ مکتوب لیږلی و د روغتیا وزارت ته او هغوی ته ویلي وو چې موږ به احتیاطي تدابیر په پام کې نیسو، تاسو موږ ته اجازه راکوئ. بل دا و چې که تاسو پام وکړئ په افغانستان کې هو په لویه جرګه هم وسله، هغلته هم په زرګونو خلک ناست وو، نورې غونډې هم سوي دي. نو داسې کوم ځای موږ دللې ودونو ته لرونو ته هم اجازه ورکړه چې په سلګونو کسان پکې کینی او هغو ته هغه بیخي سره جخت سره کینی. نو په دې اساس موږ هم غوښتنه وکړله چې موږ ته هم اجازه راکړي. البته موږ به هڅه وکړو کوم احتیاطي تدابیر چې دی په پام کې ونیسو، که سوشل ډسټنس یا که هر شوي دا ورته شیان ټول پام کې نیسو. بیا د هغوی کور ودانې هغوی له یو هغه نه حیات نه خلاص شوی وو، بیا بل حیات ته هغه کړله وړاندې کړله، هغې حیات هم پرېکړه وکړله چې بس تاسو ته اجازه ده. نو فیصدي موږ ته ښودلې ده چې یعنی موږ ته داسې اجازه نه راکړې چې بیخي ټول لوبغالی د بیخي داسې زیچ ډک سي، او خو موږ ته ویلي چې هڅه وکړي چې دغه سوشل ډسټنس او دا شیان پام کې ونیسي.
یعنی فکر کوئ چې د مینهوالو مخه به په همدې شکل باندې ونیولی شي؟
موږ به دا داسې وکړو چې چوکیګانې دي، ځینې چوکیګانې دي هغه به کور کو بو چې مثال خبرې یو چوکۍ یا دوه چوکۍ وړاندې نفر سره کښېني. دا هڅه به موږ وکړو، بلکې دا به وکړو انشاءالله تعالی چې په دروازه کې سینیټایزر یا دلته سینیټایزر دی، هغې غم به موږ کوو، او هڅه به لا دا هم وکړو چې ماسک پورې هم موږ وګورو، کوشش کوو چې ټول ته ماسک کاویلیبل سي، ډېره به ښه سي.
دا تدابیر به یوازې د مینهوالو دپاره وي که د لوبغاړو دپاره هم؟
لوبغاړو ته خو موږ ماسکونه نه شو ورکولی. بل دا چې لوبغاړو څو وخت مخکې موږ ټیسټونه هم کړي وو، هغوی کې څوک پازیټیو نه وو. او که تاسو پام وکړئ په هیواد کې لا کرونا بیخي ضعیفه شوې ده، په اصطلاح کې پیښې وګورئ که هغه وګورئ. نو لوبغاړو ته چې دي، لوبغاړو ته کوم شیان چې د سی سي رولز او ریګولیشن دي، یعنې لاس مه سره ورکوئ، یو یا سره ډېر رشم جوړوئ، یا مثال خبرې بال په لاړو مه کوئ، دا شیان دي، هغه شیان به پوره پام کې نیول کېږي.
د لوبډلو برخې ته کې راشو جار صاحب، ټولې لوبډلې واخیستل شوې د تجارانو له لورې نه که نه؟ لا هم کومه لوبډله پاتې؟
یوازې بوس پاتې ده چې دغه ټول لګښت یې سی بي په غاړه ده.
د کومې لوبډلې چې سوداګرو اخیستي دي، یوازې د لوبغاړو مصارف یې په ځان باندې منلي دي، مانا دا چې د لوبډلې د مالکیت کوم امتیاز کرکټ بورډ ته نه دی ورکړل شوی؟ همداسې ده،
ملکیت خو همدا ده چې لوبغاړو ته دوی پیسې ورکړي، همدا یې ملکیت سو کنه. بل خو موږ په اضافه پیسې کې مې ښودلې پې، هغه داسې و چې هغوی سره خبرې شوی. بل دا که کورونایي حالات ته تاسو وګورئ، نو پخوانی انرس کې یوازې یو انر حاضر شوی ده، نو ټول انرو بخنه غوښتې ده چې موږ ورانس کولی، تجارت بیخي سره ډاون ده، څنګه ده څنګه ده. بې دې بدل کې موږ ورسره دا شی کړی ده، پروتوکول ورسره امضا کړی ده چې لوبغاړو ته بخا اکوموډیشن ورکوي، ښه فوډ به ورکوي، او د هغوی په پوره خیال ساتي. دا شیان موږ ورباندې کړي دي، ورباندې ښه دي.
او بوس چې تاسو یاد کو کوم هنر ورته پیدا نه شو که نه؟ سی بي خپله وغوښتل چې لګښتې په خپله غاړه واخلي.
یاره انر یو دوه درې سره پیدا شول، خو داسې ټکانې غوندې وو که نه، بیخي داسې کلیئر هغه نه شوه. نو بیا موږ خپله پرېکړه وکړه چې موږ خپله لګښتې موږ خپله په غاړه اخلو.
اوس چې شپږیزه په شپږم د همدې میاشتې کېږي، سی پی ایل سیالۍ روانې دي، زموږ یو شمېر لوبغاړي په سی پی ایل لیګ کې لوبېږي، دوی به راځي دلته لوبې ته څنګه؟
موږ ویسټ انډیز کرکټ بورډ سره وخت نه پاړیکه کې اوس تیاره ورته چارټر کړی ده. موږ خپله شخصي تیاره ورته چارټر شوی ده، دغې شپږ لوبغاړو ته چې هغه بل هغې ښار نه بل ښار ته راوړي، چې بل ښار کې بیا پروازونه هغه بل ښار ته، سینیټرینډیډ نه به هغه ته راوړي، بربډس ته به راوړي، چې هغې نه بیا پلیټونه ستا هم له جمیکان ستا هم له بربډس نه شته ده. نو موږ تیاره ورته چارټر کړی ده ویسټ انډیز کرکټ بورډ سره په جریان کې، هغوی هم ویلي دي چې موږ سره پوره همکاري دا کار به کېږي. یوازې یوه ستونزه یاده کړې ده چې حکومت باید موږ ته اجازه راکړي، چې دلته لاکډاون دومره سخت ده چې حکومت هم اجازه نه ورکوي. نو چې حکومت اجازه راکړي، تاسو پلیټ به کېږي. موږ دا پریکړه کړې چې انشاءالله په دویمې په دریم سپتمبر به هغوی له خیر غېږ نه راخلو.
لوبغاړي چې د ویسټ انډیز نه افغانستان ته راځي، شپږیزه کې برخه اخلي، بیا دوباره بیرته سی پی ایل ته ځي که نه؟ د سی پی ایل سیالۍ به هلته بیا پای ته رسیږي.
سی پی ایل په لسم خلاصېږي او د موږ شپږیزه تر شپاړسم پورې ده،
او د هغې نه وروسته آی پی ایل شروع کېږي، بیا به ځینې لوبغاړي طبعا آی پی ایل ته ځي.
آی پی ایل ته درې کسان آی پی ایل ته سي.
بل مسله په افغانستان کې داخل د افغانستان کې د لوبغالو په ځنګړي ډول د ننګرهار د لوبغالي سمو د وړاندې اګریمنت شو د کوم شرکت سره د کارونو د شروع کېدلو په اړه باندې دغه قرارداد تر کومي اندازې پورې دی، یعنی د دې میدان کارونه به تر کومي اندازې پورې کیږي به دغه وروسته بل پروسه پیل کیږي؟
دغه خو مختلف مراحل دی. یو اول مرحله دا و چې هغه ته غجر د کتاس کتلې د غجر د ډکون خبره سوی و، هغه ته لوخي وي د غیر بل کنه، یعنی کلیننګ او پیلنګ. نو هغه کار روان ده، درې میاشتې موږ ورته وخت ورکړی دی، ان شاء الله تعالی باوري چې درې میاشتې خدای کول هغه کار سرته ورسیږي.
او درې میاشتې وروسته به بیا نور کار به شروع کیږي که نه؟ ځکه د جلال آباد د ډېر لوبغالي مسایل ډېر جنجالي او له ډېر وخت دیسته په دې باندې کار کېدو، ځینې خلک په دې فکر دي چې شاید همدا کار وشي او نور کار بیا په ټپه ودرېږي.
بل دویم مرحله چې دا هغه دا ده چې دیوال به تنه تاویږي او اننه پکې اول ګراوند جوړیږي. اول ګراوند دا وي چې نندارچیانو هغو ته پکې جینۍ د ناستې مقصد اوار میدان جوړیږي تر څو لوبې وکولی شي. د دوی مرحله دا بیا غیب سی وروسته نور تعمیراتی کارونه دي چې هغه بله بیا بله مرحله کې چې هغه بیا ډېر لګښت او هغه ته اړتیا لري. موږ هڅه کوو چې له خارجي کمپنیو نه مثال خبر د هغې ډیزاینینګ او هغه وغواړو، نو هغه بیا لږ زره اوږده پروژه.
او د کابل کې د لوبغالي په اړه باندې ویل کېدل چې کوم ځمکه کرکټ بورډ ته انتقالیږي، تقریبا له سو کالو راهیسې دا هڅه روانه و، دا هڅه تر کوم ځای رسیدلې؟
دلته دوه درې مځکې وي. یو مځکه خو دغه د خدای داد سره وه، د غېږې کې وکه تاسو پام کړی هغه شپاړسمې حوزې سره په هغه ځای کې وه. بیا هغې کې ستونزې راوتلې، شخصي مځکه وه څه پکې، هغه هم بیا پاتې سوله کینې راته ویلي وه، هغه ویل شوی وه. بل مځکه تې خواته بګرامې ولسوالۍ پلو وه، هغې کې هم دغسې ستونزې را پیدا شولې. همدارنګه یو وخت کې د چمن وزوري خبره هم شوې وه، خو اوس یو بل ځای ښودل شوی ده، نو په هغې باندې کار روان ده. تر اوسه موږ هیله منی که خدای کول هغه ځای به موږ ته راکړي.
د افغان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نظیم جار عبدالرحیم زیا اوس هم د ایم ایم آی افغان لوبغاړی ادریس صافی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
د ادریس زایم د ایم ایم آی او د کیک بوکس د لوبغاړو ترڅنګ یو لوبغاړی یم. په 95 کیلو وزن کې فایټ کوم. فلال رشته می چې جریان لري تمرینات می ګرپلینګ او برازیلین جوجوتسو فالوونی بوکس موی تای دا ټول تمرینات مخکې وړم. یغې نه مخکې می پروفیشنل کیک بوکس کی 1 کیک بوکس څلور نیم کاله مې هغه تمرین کړی دی. هغې نه وروسته اوس درې کاله درې نیم کاله کېږي چې ایم ایم ای تمرین ته راغلی دی. زه خو داسې وه چې همدغه یو لاره مې د ژوند ټاکلې وه چې باید خپل وطن ته خپل ځوان نسل ته خدمت وکړم او د خپل وطن دا درې رنګه خوږ بیرغ په مټو واچوم. یو چیرې وځلم، یو څه ورته وکړم. دا وطن په موږ باندې ډېر حق لري، په ټولو ځوانانو حق لري. نو یغې نه بدون بیا د ورزش لاره مې وکړله. ډېر زیار مې وبسلو، ډېر محنت، ډېر تکلیف وبسلو. حتی خپل مصرفونو، خپل شخصي مصرفونو باندې خارج ملکو ته لاړې، مسابقې مې کړي، رسمي مسابقې مې کړي دي او بیرته خپل وطن ته بریالی راستون شوی. لاسته راوړنې مې تقریبا 15 مسابقې مې کړي دي چې دوه مسابقې مې مرکزي کمربند باندې وي، نورې ټوله مډالونو باندې وي. او د تقریبا څلور ګولډ میډل لرم او د سرو زرو طلایي میډل او دوه چې دي براونز دي، یو سلوار ده. اول خو ډېرې مسابقې تقریبا 15 مسابقې سر په سر باندې پاکستان کې مې کړي دي چې ما ته شکست نه ورکړی ده. بیرته راغلی یم، راستون شوی مې. او یغې نه وروسته بیا په سنگاپور کې، تایلند کې، بینکاک کې او انډیا کې او ازبکستان، ایران. یو مسابقه مې په دوبی کې وه، اوس اخرنۍ مسابقه مې وه چې په افغانانو مسافرو دوستانو ډېر زیات تشویق کړی وم. حتی دې پورې چې موږ څومره افغانان وو هغوی راغلي و هلته تشویق دپاره راته ناست وو. او مسابقه مې وګټله چې د خپلو خلکو مینه مې ولیدله. واقعیا ډېر زیات انرژي مې واخیستله او احساس مې شوله. لوړې زده کړې مې په خارج کې کړې دي. اوس دوباره مې پوهنتون شروع کړی ده، کمپیوټر ساینس بخش کې کار کوم. غواړم چې نورم تعلیم وکړم تر لیسانس پورې مې اراده ده.
د ایم ایم آی افغان لوبغاړی ادریس صافی او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونکي سیختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه، طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.